په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ غړای کې ز هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسد او
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کی په کراچۍ کې پر جنګړو د کمر د پریوتو په پیښه کې 42 کسان ملشي ودی ګنجوبل. د پنجاب صوبای حکومت په پینډې کې د محرم میاشتې لپاره په یو سل او شپږ ویشتو دنیا لمانو ځینې بندیزونه لګولې دي او په شام کې په روسي سفارت راکټي حمله شوې ده. د خبرونو تفصیل نن سهار وختي د کراچۍ خار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځای اوسیدونکو په چنګړو د خاورو د کمر درا پریوتو په پیخه کې 42 کسان مړ شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د لسنورو کسانو د جوبلې دو خبر هم ورکوي. د کراچۍ د ریسکیو ادارې یو چارواکي سني د پیخه په اړه وایي
13 لوګ اس میں پھنسے تھے جس میں 7 بچے 3 لیڈیز اور 3 مین تھے.
ډیرلس کسان د کمر را پریوتو وروستو په ملبک انختی وو چې پکې و ماشومان درې زنانه او درې نارینه شامل دي. امدادي هلې ځلې سرته رسیدلې دي او د دوی مړی هم هسپتال ته منتقل کړی شوی دي.
چارواکي وایي په مړو شو کې زیاتره د یوې کورنۍ دي، په دغه کې و ماشومان هم شامل دي. د پنجاب صوبای حکومت په پینډې ډیویژن کې د محرم میاشتې د پیلنا په یو سل او شپږویشتو دیني عالمانو ځینې بندیزونه لګولې دي. د پینډې پولیس محکمې په وینا د امنیت لپاره به د پولیسو محکمې 10,000 اهلکاران ولاړ وي چې ورسره به پوز او رینجرز هم د محرم د جلوسونو حفاظت کوي. د پینډې ډیویژن د پولیسو یو مشر محمد وصال راجا په دې اړه وایي
ان کی تعداد ٹوٹل جو ڈویژن میں ہے وہ 126 ہے.
په کومو عالمانو چې بندیز لګولې شوې ده نو د هغې شمیر یو سل او شپږ ویشت دی. او د دې نه علاوه صوبایي حکومت چې کومه پالیسي ده نو هغه دا چې د ټولو عالمانو د یوې صوبې نه بلې صوبې ته په دې ورځو کې په تګ راتګ به هم پابندي وي.
دا شان قانون نافذونکو ادارو د لاؤډ سپیکرو په استعمال او د دینی عالمانو په داسې ویناو هم بندیز لګولې چې تر مخه ترې په ټولنه کې د یوې بلې مذهبي ډلې خلاف کرکه خوریږي او د تشدد سبب جوړیږي. په پینډې ډیویژن کې دغه نوې امنیتي پالیسي به په جهلم، پینډې، چکوال او اټک کې عملي کولی شي. بلخوا د پاکستان علما کونسل هم د محرم د لومړیو یو لسو ورځو لپاره یو ضابطه اخلاق جاری کړی چې پکې په علماو غږ شوی باید په دغو ورځو کې د امن، زغم او مذهبي رواداری په اصولو کار وکړي او په هغو کتابونو، کیسټونو او نورو موادو یې د بندیز غوښتنه کړې ده چې نفرت خوروي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګونکو د اسانۍ لپاره یې د راهداري کارډونه ورکول پیل کړی دي. شهاب علي شاه پرون په تورخم کې مشال ریډیو ته وویل دا کارډونه د دواړو خواو هغو مسافرو ته ورکول کیږي چې پاسپورت، ویزا او مهاجر کارډ نه لري خو بیا هم په تورخم پوله تګ راتګ کوي او زیاتوي.
نو دا ضروری حکومت او شمارل چې دا بارډر څوک استعمالای چې دا اغه ګټه د حکومت سره موجوده وي چې څوک راغل څوک لاړل او دویم غټ مقصد دې زمونږ افغان ورونه چې دلته راځي اغه تسهولت ورکول دي.
د پاکستان لخوا د راهداري د ځنګړو کارډونو د پیلولو په اړه تر دې دمه افغان حکومت سندي ویلي خو یو شمیر افغانانو بیا هیله خودلې چې دا کارډونه به دوی د پولیسو د خاصدارو له زورولو وساتي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان دیوي کارکونکو کې تورپیکي الفت په وجل کې دوه سخت خپګان خودلې دي. بان کی مون پرون د ګل پورز د دې پیخه په اړه د بیړنۍ سیړنو غوښتنه اهم کړې ده. تورپیکي الفت له 13 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کوي. دا پرون سهار د ناصرګند او وسلوالو په ډزو کې وجل شوې ده. د تورپیکي د وجلو مسولیت لا هم چا نه دی منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په شام کې په روسی سفارت په داسې وخت راکټي حمله شوې ده چې د شام د حکومت پلویان د سفارت مخې ته راغون شوي وو او د شام په شخړه کې د روسی مداخلت مننه کوله. راپورونه وایي چې لومړی راکټ د سفارت پر ودانۍ ولګېد چې خلک یې وارخطا کړ او منډه شوې. دا شان بل توغندې هم په دغه سیمه ولګېد. روس وایي په دغه بریدونو کې د دوی د سفارت عملیې ته څه نقصان نه دی رسېدلی. فرانس پریس اجانس وایي چې د برید په وخت شاوخوا 300 کسان د سفارت مخې ته راغون شوي وو. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف بیا دغه یو ترهګر برید ګرځولې دی. په شام کې النصره ډلې چې د القاعده سره تړاو لري د اکتوبر په 12 نیټه روس ته په شام کې د سنی مسلمانانو له یوې مخې پر وژنه خبرداری ورکړې وو. روس د ستمبر د 13 نیټې نه په شام کې د یاغیانو خلاف هوایي حملې هم پیل کړې دي. د ایران سرکاري اجانس ایرنا خبر ورکوي د دغه هیواد پارلمان د نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي تړون د عملي کولو مرسته کړې ده. د پارلمان زیاتره غړو کو سهم د دغه لوسنامې په حق کې نن رای ورکړي، خو دا هم وایي چې نړیوال څارونکي باید د ایران له پوځي ځایونو په محدود ډول کتنه وکړي. د ایرنا اجانس په خبره د پارلمان 950 غړو د دغه لوسنامې مخالفت هم کړی او 14 نور بیا په دغه وخت موجود نه وو. او بل خبر دا چې امریکا وایي په بلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو پایلو دوی مایوسه کړې دي او د آزادو او شفافو انتخاباتو د کولو په اړه بندامي داوی ناسمې ثابت شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وایي نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11 نیټې په انتخاباتو کې جدي ستونزې څارلې دي. د دغو انتخاباتو په پایله کې د بلاروس مهم مشر الکساندر لوکاشنکا د 5 ځل لپاره د ولسمشر شری چوکۍ د 83% د زیاتو رای په خپلولو سره ګټلې ده. امریکا وایي په جدي ستونزو کې پایلو د معلومولو پر وخت نړیوالو او کورنیو مبصرینو نه شاملول او د انتخاباتو په کمیشن کې د اپوزیشن او د آزادو کسانو رای نه اخیستل دي. یو شپېته کلن لوکاشنکا سره د اپوزیشن تاتیانا کوټ په مقابله کې ولاړه وه چې څه کم 5% رایې ترلاسه کړې دي. او اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال د سراج زهیر ناورو.
نن د نهې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.76 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.95 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو یورو په 1.95 روپۍ او په 3.10 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.40 روپۍ او په 23.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.65 روپۍ. یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 13 او کم نه کم 40، په بنو کې 29 او 21 او په کوټه کې به زیات نه زیات 29 او کم نه کم 12 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. نن سهار د کراچۍ په ګلستان جوهر سیمه کې د غره د ډبرې خوېدو په پیښه کې یو شمېر کسان مړه او ټپي شوي دي.
13 لوګ اس میں پھنسے تھے جس میں 7 بچے 3 لیڈیز اور 3 مین تھے.
د امنیتی چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغانستان روغ جوړه یوازې او یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو له لارې ممکنه ده. د افغان چارو شونکي بیا وایي دا تاثر ډیر سم نه دی چې ګنې پاکستان کولی شي افغان طالبان له افغان چارواکو سره خبرو ته کینوي.
طالبانو باندې یو حد پوری پاکستان نفوذ ته ده، خو د امر په خبرو کې داسې نه بریښي چې هغوی د پاکستان هره خبره ومني.
او د خیبر جنسی پولیټیکل انتظامی او نادرا پر تورخم پوله تګړه تکونکو خلکو ته د راهداري کارډونه ورکول پیل کړی دی. یو کس چې غواړي دغه کارت ترلاسه کړي هیله مند چې د امنیتي ځواکونو له پښتنو ګرویګونو بخلاص شي.
باید موږ خاصدار پولیس پیښور کې دلته څوک تنگ نکړي، هم دغه لپاره موږ دا جوړو.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. زورنی موضوع ته: نن سهار د سند صوبې د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځایي اوسیدونکو پر جونګړو د غره د ډبرې خوېدو په پیښه کې 11 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ په دغه پیښه کې د 10 نورو تنانو د جوبلېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي یو شمېر کسان لا هم د ګټو خاورو لاندې ایسار پاتې دي او دا چې د مرګ جوبلې د شمېرې زیاتېدو ویره لیدل کیږي. تفصیل د مشال رادیو خبریال محمد عمران راکوي.
دا پیښه د نهی په شپه هغه مهال رامخته شوه چې کله د کراچۍ ګلستان جوهر سیمې بلاک ون کې په یو خالی پلاټ کې جوړ کړی شو چوپړو باندې هملته موجود د خاورې یو کمر را پریوتو. په دغه پیښه کې د وو ماشومانو درې زنانو په شمول دیارلس کسان مړه شوي دي. د پیښې په اړه د کراچۍ د ریسکیو محکمې یو چارواکي سنی مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د شپې 5 منټه د پاسه په 2 بجې مخې ته راغلې وه او په مړو شوو کې د زیاترو تعلق د یوې کورنۍ سره دی.
13 لوگ اس میں پھنسے تھے جس میں 7 بچے 3 لیڈیز اور 3 مین تھے.
دیارلس کسان د کمر راپریوتو وروستو په ملبه کې نښتي وو چې پکې اووه ماشومان درې زنانه او درې نارینه شامل دي. امدادي هلې ځلې سرته رسېدلې دي او د دوی مړي هم هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. په مړو شوو کې د زیاتره کسانو تعلق د یوې کورنۍ سره دی. اصل کې دغلته د دوی درې چوپړې وې او درې واړه چوپړې د خاورو د کمر لاندې راغلې وې.
د دغه پیښې وروستو د کراچۍ کمشنر شعیب صدیقی هم دغه ځای ته ورسېد او دا خبره ومنله چې په امدادي کاروایانو کې لم لیټوالې راغلی د کوم لپاره چې ګامونه پورته کول ضروري دي. د پاکستان سرکاري ټي وي د منو په حواله وایي چې په دوی کې د زیاتره تعلق د سویلي پنجاب سره دی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د کراچۍ په ګلستان جوهر سیمه کې د خاورو د دغه کمر پریوتو پیښې او د ورته قدرتي ناورینو پر مهال ولس له زیاتو نقصانونو څخه د بچ کولو لپاره د ښاري منصوبه بندۍ د چارو پوه شوکت شرر وایي حکومتي ادارې باید په دغه اړه څېړنې وکړي او د عامه پوهاوي پروګرامونه پر مخ یوسي. له نوموړي سره بیا هم زموږ خبریال محمد عمران مرکه کړې ده.
یو خدا دې چې کوم د دې کلیوالو علاقو نه چې کوم خلک خاریو ته ځي، خاص کر غریب خلک، نو دا عمل ډیر تیز دی او دې خلکو ته د ټولو آسان چې کوم ځای ملاوي کې هغه چې کوم لکه په کوم ځای باندې سیلاب راتلی شي، په کوم ځای باندې داسې تودې راتوي دی شي، دا خلک هلته کې استوګنه کوي او زموږ چې کوم د ښاري منتظمین دي له هغو سره دا صلاحیت نشته چې هغه دې خلکو ته په دغه ښاریو کې داسې مناسب زیږونه ورکړي چې دوی پکې استوګنه وکړي. د موسمي تبدیلۍ د وجې نه هم موږ ته داسې پر روان وخت ښکاري چې نور ڈیزاسٹرز برازی دریم بیا زمونږ لا پرواہی دا زمو چې کوم عقیده د لاغې هم یو پدې کې اکه زغشتا اثر شتا چې مونږ چې دنه هر څه لکه سوچ نه کوو خو بس مونږ وای چې بس دا زید او بس پدې کې وو سم مونږ کو څو کرا ته وای چې را پدې باندې سیلاب را پلی شي یا پدې باندې زیرا ګرځې شي مونږ وای نه یی با
شرر صاحب کدار ته وای تاسو ادارو خبر وکړه نو په حکومتي کچ باندې صدا سي ناکامۍ تاسو ته یا کمزوري په نظر راځي؟
زما هم لکه دا خیال دی چې خاص کر چې زمونږ د لین یوز چې کوم ریګولیټری باډیز دي لکه میونسپلټیز دي، زمونږ چې کوم دا اوس دا بلدیاتي الیکشن کې داسې قسم ادارې دي، کارپوریشنز دي، نو دیو له پکار دا ځای چې دیو د داسې قسم سیزنو ډاکومنټیشن وکړي چې خلک چرته ووسي هغه په کم قسم هیزرډس صورتحال ته مخامخ کېدی شي.
اشرف صاحب درته وایي چې کراچۍ حوالے سره خصوصا خبرو کولته چاینا کټنګ خبره هم کیږي، خصوصا دا اوسنۍ پیښه چې کوم مخې ته راغلی ده، نو اوس څه ګڼې چې دغلته د مخ کې نه دغه اندېښنې وي چې دلته کمر راغورځېدی شي، نو په دغه کې ذمہوار څوک ګڼې؟ آیا دغه خلک چې راغلی دغلته جمپړې جوړې کړې وي او کنه دغه حکومتي واکداران؟
نو د ټولو د مخکې خو دا څوک چې دغلته اوسي دی وزي مور دی، اف کورس دی لکه انسانان دی، لږ دومره عقل فکر خوشته چې دا ځم په ما باندې راغورځي دی. دویم بیا چې کم زمونږ خاص کر مقامی حکومت نه دی، میونسپلټیز دی، نو دا د دیو ذمہوري ده چې دیو داسې لکه د دې سره داسې صد مخنیوي یو انتظامي چې داسې خلک چې دی هغه د دې څه قسم جګونو نه اخوا کی څنګه چې په کراچۍ کې وشوا، دا چې په چترال کې وشوا، اوس لا دا ویلی چې په گلگت بلتستان کې د موسمي تبدیلی نو زه فکر کوم چې کدا په دې دریاسن کې غټ سیلاب راغی نو د پنجاب او د سند پلانز بس کوي، نو په دې کې د ډیر لوی افت زده کوي نن په مستقبل کې.
د خاري منصوبه مندې د چارو لپو شوکت شرل سره مو زموږ د خبريال محمد عمران مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د کمی سلامتی او امنیت په چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د امن خواهشمند دی او دا چې د افغانستان روغ جوړه یوازې د خبرو لاره ممکنه ده. باید ویل شي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنۍ پړاو 13 جولای میاشت د پنجاب په مری خار کې شوو. د خبرو دغه بهیر د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې تر خبرونو وروسته درېدلی دی. اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالي افغانستان حکومت پورې تړلې شوې ده او که مذاکرات شروع شول نور سره په افغانستان کې ترهګري کمې دی شي. د نوموړي وینا وا چې د دواړو هیوادونو امن له یو بل سره تړلې شوې ده او دغه وجه ده چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي. د یادونه ده چې د تیر خالی په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو نه وړاندې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړی دی. خبریال او افغان چارو شنون کې سمی یوسفزئی نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې آیا پاکستان حکومت په افغان طالبانو دومره اثر رسوخ لري چې په وینا یې د افغان حکومت سره مذاکرات شروع کړي؟
طالبان مکمل ډول د پاکستان په کنټرول کې دي. البته پاکستان سره دا یو قوت شته دی چې هغوی وغواړي افغان طالبانو خلاف پاکستان کې اقدامات کولی شي، دوی نیولی شي چې طالبانو سرګرمي په پاکستان کې محدود کړي. افغان حکومت دا فکر کوي چې دوی هر څه کولی شي. هغوی اشاره دې طرف ته شي افغان طالبانو خلاف دی په پاکستان کې په کوټه پېښور او نور ځینو کې د پاکستان امنیتي ادارې اقدامات وکړي. خو زه په خپل دا فکر کوم چې طالبانو باندې یو حد پورې پاکستان نفوذ شته ده، خو د امر په خبرو
د ذکر وړ دا چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ډومبه پړاو د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوی وو. خبریال او سیمه ایزو چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې څو واره د مذاکراتو کوششونه وشول خو څه ګټورې نتیجې راونه وتلې. تر څو چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره په ښه نیت سره همکاري ونه کړي نو تر هغې دا مسلې نشي هوارې دی.
د مسلو د هوارې لپاره اولنې خبره د اعتماد یو وار بیا بحالی ده، او د اعتماد بحالی په بنیاد باندې بیا د افغانستان د امن هغه عمل او پروسه هغه هم شروع کیدی شي. خو دلته اوس د افغانستان چې کمی اندېښنې دي، کمی ګیلې دي، کم د هغې غوښتنې دي، نو پاکستان لپاره هغې ته مثبت جواب ویل، د هغې د شکایتونو او د اندېښنو لرې کول دا د پاکستان لپاره ډېر زیات مهم وي. بل د تورونو په یو بل باندې دا نوي نوي دا ډېر زاړه دي او هر چا ته پته ده چې څوک کم ځای ناستی څوک څه کوي. پاکستان وی د طالبان دلته دي، هغه افغان طالبان دلته دي، دا خبرې ډېرې زیاتې زړې شوې، د دې نه مخکې تل پکار دي.
یاد دی چې د تیرې میاشتې په 28 نیټه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې افغانستان به کله هم خپل خاوره د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے.
د پاکستان د پنجاب حکومت په راولپنډی ډیویژن کې د محرم میاشتې پر مهال یو سل او شپږویشت دینی عالمان پر لاؤډ سپیکرو له ویناو کولو منع کړی دي. د راولپنډی پولیس وایي د محرم جلوسونو د امنیت ساتنې لپاره به لس زره پولیس سرتیري ځای پر ځای کوي چې د پوځ او رینجر ځواکونه به هم د دوی په خبره د دوی مرسته کوي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
مشالی ډیو سره په خبرو کې د راولپنډی ډیویژن د پولیسو محکمې یو افسر آر پی او محمد وسال فخر سلطان راجا اوویل چې د راولپنډی ډیویژن د امام باړو او د جلوسونو لپاره سخت سکیورټی پلان جوړ کړی شوی دی. د په وینا د پولیسو محکمې لس زره اهلکاران به د سکیورټی لپاره ولاړ وي او د سره د پوز او د رینجرز اهلکاران به د جلوسونو حفاظت کوي.
په کومو عالمانو چې بندیز لګولې شوی دی نو د هغې شمیر یو سل او شپږویشت دی، او د دې نه علاوه صوبایي حکومت کومه پالیسی دا نو هغه دا چې د ټولو عالمانو د یوې صوبې نه بلې صوبې ته په دې ورځو کې په تګ راتګ به هم پابندي وي.
په دې عالمانو کې د شیا دیوبندی او د اهل حدیث عالمان شامل دي. د راولپنډی ډیویژن آر پی او محمد وسال فخر سلطان راجا خپل خبرو کې زیاته کړه،
نېشنل الیکشن پلان کې تحت وال چاکینګ
د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان تر لاندې په دیوالونو لیکل کرکه خوراون کې تقریرونه او په لاؤډ سپیکرو پابندي ده، او چا چې د قانون خلاف ورزي وکړه نو د هغې خلاف به کاروایی کیږي. د لاؤډ سپیکر د استعمال اجازت به صرف او صرف د امام باړو پوری وي، او د دې نه علاوه د امام باړو د پاسه چې کوم درې درې او څلور څلور لاؤډ سپیکر دي نو هغه به هم صرف اذانونو او خطبو لپاره وي.
یاد دې کال 2013 کې راولپنډی کې د عاشورې په موقع د تشدد پیښه مخې ته راغلی و چې له وجې اوس محرم میاشت کې د راولپنډی په امنیت خاص توجه ورکړی کیږي.
درابی اکرم خان رپورٹ په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې د محرم پر مهال د هیواد د خلکو د امنیت ساتلو لپاره د ځانګړو امنیتي ګامونو پورته کولو خبره کوي. د پاکستان د دینی عالمانو شورا هم له حکومت غوښتي چې د دوی لخوا د جاري کړل شوي ضابط اخلاق د عملي کولو په کار کې مرسته ورسره وکړي. له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د ګل په مازیګر اسلام آباد کې د پاکستان علمای کونسل د چیرمین مولانا طاهر اشرفي په مشرۍ کې شوي ونډه کې د حسنیانو پر مهال د امنیت وزر ټینګ ساتلو لپاره لسنو کاتي ضابط اخلاق جاری کړل شول. ضابط اخلاق کې علمانو وی چې د مذهب په نوم تر هغري کول یا کسوک مسلمان او که غیر مسلم وژني نو دا هر څه د اسلام پر ضد دي. د غرنګ په جماعتونو کې د جمعې د مانځه د خطبې او د بنګ نه علاوه د لوډ سپیکر په استعمال بندیز ولګول شي. ضابط اخلاق کې زیات کړی کسوک یو سیمه کې غونډه یا اجتماع غانی کوي نو لومړی بل انتظامی اجازت اخلي. د غرنګ پکره خورونکو کتابونو پمفلیټو او د دې پچاپ او خورولو او په نفرت پیدا کوونکو موادو باندې مشتمل کیسټو او د انټرنیټ په ویب پاڼو دی په مکمل توګه بندیز ولګول شي. مشال ریډیو سره خبرو کې مولانا طاهر اشرفي وی چې دوی سره په دې غونډه کې د پاکستان هر طبقه سره تړلو په هانو او د هر مسلک عالمانو ګډون وکړو او له پاکستان د حکومت غوښتنه وکړه چې د تل پاتې امن لپاره دی په ضابطه اخلاقو عمل وکړي.
محرم چونکه آ رہا تھا
محرم را روان دی نو په دې حوالہ مونږ یو کوشش وکړو او مونږه هیله لرو چې له دې با په محرم کې اولدی ورستو د امنیت وزا ډیره خشي او دې لړکی مونږ دا هم ویلی دی چې دیوبندی بریلوی شیا عالمان دی د مشترکه اجتماعګانو لپاره کوششونه وکړي چې د مسلکونو ترمنځ یووالی پیدا شي او د فرقه ورانه فساداتو مخه ونیول شي. او دا ضابطه اخلاق مونږ اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلی دی او د هغوی د متفقه رائے ورستو به دا د قانون سازۍ لپاره هم لیږلی شي.
کله چې مشال ریډیو په دې حق له د پیښور یونیورسټي د شیخ زید اسلامیک سنټر د ډایرکټر ډاکټر دوست محمد خان نو پوښتل چې له دې ضابطه اخلاق په دامن په ځای کولو کې څومره لاس وشي نو هغه اووی عالمان د امن راوستو کې ډیر غوره کردار لوبولی شي. نو که په دې عمل وشو نو ډیر فائده به ترلاسه شي.
دا شعور بیدار کوي، دا خلکو کې جرأت پیدا کوي. حقیقت دا دی چې په مملکت خداداد پاکستان کې دا وخت راغلی دی چې څومره صاحب شعور صاحب علم پاس ذمہ دار او زینو باندې هر خلک چې هغه خپل عوام شعور بیداروي شي هغه ته پکار دي ټول قوم او ټول امت د دغه واقعاتو خلاف یو داسې جوړ شي چې هغه ډېر مضبوط وي او هغه بیا څوک هم کولاو نه کړي. دا انسان قتل ګناه کبیره کشمیریږي که هغه غیر مسلم دی که هغه مسلمان دی.
د ذکر دا د محرم پراتک په ټول ملک کې حکومت او سکیورټي نافذ کوونکو ادارو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د وسته انتظامات کړي دي او په غټو او په حساسو خارونو کې یې دفع یو سل سلور سلویخ او په موټر سایکل په خبرګ سپرلی د بندیز لګولو اعلان کړی دی. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د جنوبی وزیرستان خلک د فاټا سیکریټریټ هغه پریکړې اندېښمن کړي چې وایي په کلو باندې کې یو شمیر هغه سکولونه چې د ماشومانو شمیر پکې کم دی تړي او په نږدې نورو سکولونو کې به دغه ماشومان خپلې زده کړې پر مخ وړي. کبالیان د حکومت دغه پریکړه ناسمه بولي او وایي چې د هغوی په سیمو کې باید نور سکولونه پرانستل شي. تفصیل د سیلاب مسعود ناورو.
د سولی وزیرستان قبایلیون ویایی چې د فاټا سیکریټریټ چارواکیو په قبایلی سیمه کښې د تعلیمي ادارو د نېشنلایزېشن په نوم کومه پریکړه کړې ده هغه دوی ته قبوله نه ده. دا ځکه چې په دغه وجه ډېرې تعلیمي ادارې ختم او نورې به ختم شي. قبایلیون دا زیاتوي چې که دغه پریکړه جاري وساتله شوه دا به بیا د بېروزګارۍ باعث وګرځېږي او د امن د با مناسبه نوی. ببرک شمن خیل پا داغا با رکشه پا دارنگ جاگه جی
حکومت یو پیسلا کردی دو چه سکولی نبند کهوی او یو طرف تا خومی را چکیم دای کنا ده مخش ده دشتگرده ده واجه متاثر شوی بل طرف تا چکیم دای کنا می را چه ویس داغا سکولی نا کنسل کنو می را ده تعلیم نا محروم کو.
ده باروان دو سه دون که ملک آیاز ویایی
میز وزیرستان تا چطلالی پا وزیرستان چه میز ده خپل گورنمنت ده آرمینا دا توقعات لارل چه دوی میز تا سکولینا کالیجینا د میز ترقیات اسکیمینا دا شینو ډیر زیوت کو یغه برعکس دا شاید وو چې مش قیمتا مخشینیس کو دینا جوړ شوی دی گورنمنٹ دا یای چې دا غز دکا ماول غو دا مش چې دغه حالت روغلی دا سه دشتګرده دا سه مصیبتینا جوړ شول دغه واجه داوا چې پمیش تعلیم نستا گورنمنٹ دغه سوج بجای چې مشتا تعلیم زیات کو دا په کماول لاګیا دی ی مش دا حکم ته دا اپیل دی سکولینا مش دا یای چې اتیر چې دی اخو دی دای دا نور ډیر سکولینا جوړ کو د قبایل ټیکاول تروڑا ندو تانبین ندای تعلیمی ادارے دا فعال کو بحال دائی کو جوت دائی کو چلے وزیستان یو بچائی بے تعلیم اپوتے نشی امن رتلائی ہو رہی چکل خال تعلیم افتا چی
دے قبائلانو دا خبر میں چی دے سویلی وزیرستان مرستیال ایجوکیشن آفیسر خیال محمد مسعود توڑان دے کڑے آغوی واویل
دے وی چھ پ 3 کلومیٹر سے چکم سکول وی کنا دا دے کرائٹیریا نوی وی جوڑا وی او دوڑا سکول نہ دا نوی پر کا دے 3 کلومیٹر کو ٹھیک تا خدا گاڑے پر کو پلا یو کرائٹیریا واچ پا جوڑ شوی دی 1 کلومیٹر دے گرس کو دے پرا دو یونین دے بوائے دے پرا دو اثر یہ دا چھ ٹیچر سرپلس شی ویری چھ مسرا دا سکول نستا جدا ٹیچر پبل شی ایڈریس کی ٹول یو رنگ دی کنا او بلو کلاس فور سرپلس کی او سکول نو ڈیلیٹ شو آغا سکول ضرورت پا علاقہ شی او آغا علاقے چھ خلوص دی کنا کدا سکول وی شا کلوز وی نہ چالی جی او سکول می نہ فیور کئی
پدا غا بر ایک شے قبائلیاں نو نند دے ڈیر اسماعیل خان پا اکنواز پارک شے پیوا ونڈک شیخ پلا ہاں دا پریکڑا وکڑا چھ دوی با داغا تعلیمی ادارے فعال ساتلو دے پارا دے حکومتی چارواکیو دے پریکڑے مکمل حمایت و املا تڑکا وی خو تعلیمی ادارے دے دے کلم پیوا کر شا بیخی ختمہ وی نا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
ادن قبل خواہ شمالی وزیرستان خاصہ دار زواق دھاگ ایجنسی پولیٹیکل انتظامیہ شکایت کبھی چھ وائی د تیرے میاشتے تنخواہ گانے ورتن دی ورکڑی دغو خاصہ دار خبر ورتبل شوی چھ پراتون کی بے تنخواہ گانو یو چھ پیسی اسارہ بلشی چھ پوینائے دغا کار بلدی سرا زیاتے وی لسیم د مشال ریڈیو خبریال عمر دراز وزیر رپورٹ را کبھی
شمالی وزیرستان خاصہ دار زواق د پولیٹیکل انتظامیہ شکایت کڑی چھ اول یہ ورنہ تنخواہ گانے بن کڑے وے او اوس ورتوی چې ستمبر میاشتې تنخواې د سلګونه خسادار زبط کړي دوی دا تور هم لګوي چې پولیټیکل انتظامیه کیمپ افیس بنو ورته ښکارا ویلي چې شمالي وزیرستان سلور سلوي خسادارو کمپنو کې با سلور کمپنۍ د میاشتې په سر یو نیم لاک او باقی سلوي کمپنۍ خسادار با د میاشتې په سر 15,000 روپۍ جمع کوي شمالی وزیرستان خسادار کمپنی نمبر 8 صوبیدار داود خان مشال ریڈیو تا وویل بکا خیل کیم کے ورته د ډیوټی ویلی شوی ول چې د وزیرستان ټولو خسادارو نه د پشمیر کسان واخلی خو اوس انتظامیہ ورنا پخکارا پیسې غواړي
ای پی یو ظاہر الدین صاحب سے صدار او غشتل کمنی نمبر 8 کمنی نمبر 9 کمنی نمبر 10 کمنی نمبر 14 ای دیسی بدرون دا خبر اوی تا وکڑلا چی داغا کیمپ باکی خیل کیمپ دا دے آل وزیرستان کیمپ تا تا دے آل وزیرستان غن صوبے داران رو گوڑا چی چینا چینا خیصدار میرا صوبے داران درکاوی ایغی تا میجیا تا یوری نن چی کیما دکانا ای دیگی تا خبر رو گلالا چی میجیا غن سی بدرون چی کیما دکانا گوشتی وی خالیس چی دا خبر چی پیوز صاحب وکڑلا چی تو سوے 1,50,000 روپئے چی کیما دکانا دا سالویر کا پنائی چی کیما دو مہوار روکا ہوئی باقی دا 40 کا پنائی چی کیما دو 15,000 روپئے چی کیما دکانا مشتا مہانا روکا وی
دا خسادارو یوبل صوبیدار ارسلا خانوائی انتظامی ورتخ کارا ویلی چی دا ستمبر میاشتے تنخواہ زبط شوے او دا سلگونا خسادار دی چی لکونا روپئے زبط کولی شی او نور کٹوتی ہم ورتا ویلی شوی
مصیبت کا پولیس بند یہ ڈریم پولیٹیکل نامک سے لگا ہو خیر کلا پہ سور تلو نکلا تھا اسلام آباد تلو نکلا میں دولتا مقصد تھا منظائی تھا چون کی ناتی ہو کلا مہاراج بلس کی خواہ پر کام کو خدا سے وہ التفا کتنا تو سے دینا خود چیز پرائیویٹ کر سب اور تھا نا سر وہ پتوس بند پیسے ستمبر تنخواہ تو سے ضبط تو ہم تقریباً 24,00,000 سے ریٹری دو کمپنی کیا سے دینے رہا
پدے اڑا مجھے کلا دا شمالی وزیرستان مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ ظاہر الدین بابر نو پختل نو دوی دغه تورونه رد کړل او وی ویل خسادارو ته نوټس ورکړي چې ډیوټی ته حاضر شي او کسوک ډیوټی نه کړي نو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او تنخواګانې به ترې بند کړي د یادونې دا چې د نوړاندې هم شمالي وزیرستان لوی زهلکارانو هم د انتظامیه څخه دغه ګیله کړي چې په تنخواګانو کې ورنه هر میاشت کټوتی کوي. خسادار ځواک مشران وایي د روانې میاشتې په 15 نیټه به بنو کې ټول خسادار جمع کیږي او د انتظامیې دغه ګام پر ضد به احتجاج کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو دی د فرخندې اسد نبا لنډ خبرونه واورو.
نن سهار وختي د کراچۍ په ګلستان جوهر سیمه کې د ځای اوسیدونکو په جونګړو د کمر د پریوتو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د لسو نورو د جوپلېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي یو شمېر کسان د ګټو خاورو لاندې ایسار پاتې دي او د مرګ په جوپلې شمېر زیاتېدای هم شي. د پنجاب صوبې حکومت په پنډي ډیویژن کې د محرم میاشتې لپاره په 126 دیني عالمانو ځینې بندیزونه لګولي دي. د پنډي پولیس محکمې په وینا د امنیت لپاره به د پولیسو محکمې زرا اهلکاران ولاړ وی چې ورسره فوز او رینجرز بعد د محرم د جلوسونو حفاظت کوي. د پاکستان علما کونسل بیا په یو ضابطه اخلاق کې ویلي دي عالمان باید د محرم په خپلو بیناو کې د زغم، امن او مذهبي رواداري په اصولو کار وکړي او په هغو کیسټونو او کتابونو د بندیز غوښتنه کړي چې نفرت خوروي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره یې ځانګړي د رادارۍ کارډونه ورکول پیل کړي. دا کارډونه د دواړو خواوو هغو مسافرو ته ورکول کیږي چې پاسپورټ، ویزا او مهاجر کارډ نه لري. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د وی کارکونکو تورپیکای الفت په وجل کېدو خفګان ښودلی. تورپیکای له 1500 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمایز دفتر کې کار کوي. په شام کې په روسي سفارت په داسې وخت راکټي حمله شوې ده چې د شام د حکومت پلویان د سفارت مخې ته راغون شي وو او د شام په شخړه کې د روسي مداخلت مننه کوله. روس وایي په دغه بریدونو کې د دوی د سفارت عملیې ته څه نقصان نه دی رسېدلی. د ایران سرکاري ایجنس ایرنا خبر ورکوي د دغه هیواد د پارلمان د نړیوالو طاقتونو سره د اټومي تړون د عملي کولو مرسته کړې. د پارلمان زیاترو غړو که څه هم د دغه لوازمې په حق کې رای ورکړي، خو دا یې هم ویلي چې نړیوال څارونکي باید د ایران له پوځي ځایونو په محدود ډول کتنه وکړي. او امریکا وایي په بیلاروس کې د وروستۍ ولسمشریزو انتخاباتو نتیجو دوی ناهیلي کړي دي.
لن خبرونه مول فرخندې صدا اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابې اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د محرم میاشت راتلو سره ریاست په عام توګه امن امان په ځای ساتلو لپاره په هلو ځلو کې مصروف شي. ورسپانه مخکې لیکي چې انتظامي لاړخه د ځینې عالمانو په مختلفو علاقو کې داخله هم محدوده کړی شي او دې کال هم د پاکستان حکومت ځینې متنازع علماو په نقلو حرکت نظر ساتلی دی. ورسپانې په وینا چې تېره ورځ د یو راپور تر مخه 190 عالمانو د محرم په میاشت کې د راولپنډۍ په ډیویژن کې پابندي لګول شوې ده او دا شان د ځینې عالمانو په سبو کې هم د تګ راتګ بندي دیس لګول شوی دی. رسپانې په وینا چې د محرم په میاشت کې متنازع عالمان محدودول ځکه ضروری ده چې امن امان په ځای وساتل شي. رسپانې لیکي چې د راولپنډۍ ډیویژن په خاص توګه حساس دی. کال 2013 کې د عاشورۍ په موقع هغه وخت د تشدد پیښې وشوې کله چې د یو جومات د لاؤډ سپیکر نه متنازع بیان مخې ته راغلی و. ادارې وایي دا صحیح خبره ده چې د محرم میاشت یو حساس وخت وي، نو د پاکستان ریاست له پکار ده چې کرکه خوروونکو خلاف کاروایي وکړي او دا شانده کاروایي د کال 315 ورځې وکړی شي. پانه خپل ادارې کې لیکي چې د کمی اسمبلی حلقه NA 122 کې ترسره شوي زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه د واکمن ګوند مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق کامیاب شوی دی. ورسپانه وایي چې سردار ایاز صادق په کال 2013 انتخاباتو کې دغه حلقې څخه د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په ماتې ورکولو قومي اسمبلی ته رسیدلی وو او بیا دغه چوکۍ د درغړې تورونو وروسته د سردار ایاز صادق په ضد د الیکشن ټریبیونل د فیصلې په نتیجه کې خالی شوی وه. ورسپانه زیاتوي چې د سیاسي شران لوري په یو بل د درغلې تورونو لګولو سره ولس کې د هیواد د مستقبل په اړه مایوسی پیدا کیږي. کچېری سیاستدانان په حقیقت کې د جمهوریت تحفظ او ثبات غواړي، نو ورته په یو بل د تورونو لګولو د سیاست څخه بهر راوتل وي او هیواد او ولس خدمت او ترقی لپاره به ګامونه اخیستل وي. د ورسپانې په وینا چې ګټه او شکست انتخابي عملې برخه وي، نو څنګه ګټونکو ته په مثبت انداز کې د ملک او قوم د خیر ښېګړې او خدمت کولو سوچ پکار دی او بایلونکو ته د بې ځایه تورونو لګولو سره سیاسي ماحول کې بے قراری پیدا کول سخه ډډه کول پکار ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ماشومان د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزای پر ژوند او کار د جوړ شوی فلم د پیغام او د اکانومست مجلې د افغانستان د جګړې او پاړې د امریکایي حکومت د تګلارې پر موضوعات لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی به له ما هارون بچا اوري. د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د ملالی یوسفزای پر ژوند او مبارزې د جوړ شوی مستند فلم مرکزی نقطه هر یو ماشوم ته د خو او معیاري تعلیمي اسانتیاو برابرولو پیغام خپرول دي. ملال غواړي دغه فلم پر یو تحریک بدل کړي او د نړۍ خلک او ادارې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کولو ته وهڅوي. په لیکنه کې راغلي په دغه اړه ډېر کار ته اړتیا ده. د نړۍ شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. له ماشومانو سره د هغوی د قومیت، مذهب او جسماني معذوریو پر اساس توپیري چلن کیږي او د تعلیم له نعمته بې برخې کړل کیږي. ځینې ماشومان بیا داسې دي چې خپلو کورنیو ته د ډوډۍ ګټلو کارونه ور په غاړه دي او نشي کولی سکول ته ولاړ شي. په ځینو هیوادونو کې بیا د سکولونو خرچې ډېرې دي چې غریب خلک یې د پوره کولو توان نه لري. د نجونو ماشومانو لپاره بیا یو شمېر نور ستونزې دي چې هغوی د تعلیم له نعمته بې برخې کوي. د بېلګې په توګه په کم عمر کې د یوې جینۍ ودول او یو شمېر نور کلتوري محدودیتونه. پر دې سربېره قدرتي ناورینونه، روغتیایي ستونزې او وسلوالې شخړې هغه نور لاملونه دي چې د ماشومانو زده کړې اغېزمنوي. همداراز پر ښوونځیو وسلوال بریدونه کېدل د ماشومانو پر رواني حالت ناوړه اغېزې کوي چې له وجې هغوی سکول تلو ته زړه نه کوي. لیکنه کاږي نړیوال قانون د ماشومانو د تعلیم حق تضمینوي. د ملالې د فلم پیغام همدغه دی چې ماشومانو ته د هغوی د دغه حق ورکولو لپاره باید عملي کار وشي. بلخوا د اکانومست مجلې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغسل شوی. لیکنه وایي تر هغې وروسته چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پای ته رسولو رسمي اعلان وکړ، په هغه هیواد کې 9,300 امریکایي سرتیرو ته یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی د ملاتړ چارې ور په غاړه کړل شوې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د روانې میاشت پر شپږمه د امریکا سنټ ته وویل چې په کندوز ښار کې پر یوه روغتون حمله یې د افغان ځواکونو د غوښتنې او د هغوی د لارښوونې پر اساس کړې وه. نوموړي د دغه حملې د پلټنو ژمنه کړې، خو د لیکنې تر مخه دغه کار ځکه ناشونه دی چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان غوښتي چې د هغوی پر روغتون د حملې پلټنې دی د جنیوا کنوینشن لخوا ګمارل شوی یوه خپلواک کمیشن وکړي، خو امریکا او افغانستان بیا د جنیوا کنوینشن غړي هیوادونه نه دي. لیکنه کاږي د افغانستان په جګړه کې روان کال د کندوز د هغې په شمول 15,000 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د افغان طالبانو نوي مشر له افغان حکومت سره د سولې خبرې ختمې کړې دي. په داسې کې افغان حکومت د ولسمشر اوباما له ادارې غواړي چې د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو تګلارې ته بیا کتنه وکړي. لیکنه زیاتوي حتی پر کندوز د طالبانو د حملې د مخه ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو په پلان کې د بدلون خبره تر غور لاندې نیولې وه. اټکل کېږي چې نوموړی په هغه هیواد کې د 5,000 په شاوخوا کې د امریکایي پوځیانو د ساتلو وړاندیز ومني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانی ویلي کنا وایي له 2000 کال پیل تر اوسه پورې په پاکستان کې 109 خبریالان او د مطبوعاتو کار کوونکي وژل شوي دي او زیاتره خبریالان اوس هم له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د خبریالانو د خوندیتوب خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. تفصیل له انیسی اجمل اورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي دا خبره چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې یو دی اوس یو عادي خبره ګرځېدلې. اداریه د خبریالانو د تحفظ ټولنې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لخوا په دې وروستیو کې د خبر کړي یو ریپورت په حواله لیکلو سره زیاتوي چې د خطرناکو هیوادونو په لیست کې د پاکستان په ځای یا پوزیشن کې اوس هم بدلون نه دی راغلی او په نهم نمبر دی، خو البته دې لړکی د پخوا په نسبت پاکستان لږ په بهتره حالت کې دی. یوې ځایي این جی او د ریپورټ تر مخه د 2000 کال راهیسې تر اوسه په پاکستان کې 109 خبریالانو د میډیا کارکونکو وجل شوې دي چې پکې زیاتره د خپل کار له وجې ژوند له لاسه ورکړي، خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې یوازې د 100 خبریالانو یا د میډیا کارکونکو کیسونه حل شوي دي او مجرمانو ته سزاګانې ورکړل شوې دي. رسپانه لیکي پرته له دې چې پاکستانیان د تیرو 15 کالونو نه د زیاتې مودې راهیسې د جنگ په ماحول کې پاتې شول، د پاکستان میډیا د جګړې په موضوع تکړه او په سمه توګه روزل شوي خبریالانو هم پیدا نه کړ، او ځکه هم چې کله جنگ د 2005 کال په شاوخوا کې خپلو دروازو ته راورسېدو نو پاکستانیان ترې خبر هم نه وو. اداریه لیکي همدا هغه حالات دي چې له وجې پاکستان په تیرو شاوخوا لسو کالونو کې په دې جنگ کې ګڼ شمېر خبریالان له لاسه ورکړل. اداریه لیکي په حقیقت کې اوس په ټول هېواد کې د جنگ حالات جوړ شوي دي او هر یو خبریال پرته له دې چې د خبریالۍ دنده یې کوم ځای یا بیټ دی، خو بیا هم پر دغه سیمه کې خپل کار کوي او بې د کومې روسنې اغېستو د جګړې په موضوع کار کوونکي خبریالان جوړ شوي دي. د خبر جوړولو لپاره داسې ډېرې خبرې دي چې لکه بلې خبریالان نن له مشکلاتو سره مخ دي. په دې کې غلط سرټکي، غیر متوازن خبرونه، د نښتو پر مهال او مظاهرو احتجاجونو ته سره د کیمرو او لیپټاپ ورتلل، د ډېر نږدې نه د لومړۍ چاودنې داسې عکسونه اغېستل او دغسې ځینې نورې خبرې شامل دي. ادارې لیکي که څه هم د خبریالانو د تحفظ ادارې په رپورټ کې ځینې خفه کوونکې خبرې شوې دي، خو بیا ځینې هیلې هم ښودلې دي. ادارې په آخره کې لیکي که څه هم په پاکستان کې د وګړو د تحفظ او امنیت لپاره قوانین موجود دي، خو د خبریالانو د تحفظ لپاره داسې یو قانون هم نشته چې تر مخه د دوی خوندیتوب باوري شي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. د ایران پارلمان د نړیوال قوتونو سره د تهران اټومي موافقه تصویب کړه. د ایران دولتي خبری ایجنسی وایي د پارلمان یو سل او یو شپېته غړو د موافقې ته د تایید او نه پنځوس بیا د رد رای ورکړې. د پارلمان دیارلس غړو بیا د رای ورکولو په دغه بهیر کې برخه وانخیسته. په دې اړه د فرانس پریس خبری ایجنس رپورټ د رضوان مراد نه اورو.
د ایران پارلمان د تهران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ اټومي موافقه تصویب کړه او په دې سره د دې موافقې عملي کېدو ته لاره هواره کړه. د دې موافقې په اړه د رای ورکولو پر مهال د ایران د پارلمان له 290 غړو څخه 250 حاضرو، 101 شپېته یې دا موافقه تایید او 95 غړو یې دا موافقه رد کړه. خو د ایران د پارلمان غړو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د تهران له پوځي تاسیساتو څخه د کتنې محدود اجازه لري. ایران او نړیوالو قوتونو له دوو کلو خبرو او بحثونو وروسته د 13 جولای میاشت په 14 نیټه د تهران د اټومي لانجې د حل موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې ایران به خپل حساس اټومي فعالیتونه دروي او په بدل کې به نړیواله ټولنه په تدریجي ډول پر ایران بندیزونه لری کوي. ایرانی چارواکو ویلي پر تهران د نړیوالې ټولنې بندیزونه باید روان میلادي کال تر پایه او یاد راتلونکي کال په جنوري میاشت کې لری شي. ایران باید اوس د اټومي انرژي د څار نړیواله اداره هم قانع کړي چې د دې هیواد اټومي فعالیتونو سوله ییزه بڼه درلوده. د اټومي انرژي د څار نړیواله اداره د راتلونکي ډسمبر میاشت تر 15 نیټې پورې وخت لري چې د ایران د تیرو اټومي فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خپل رپورټ برابر کړي. د متحده ایالاتو د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت وکړ، خو هغوی د دې موافقې د ردولو لپاره د کانګرس د اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلل.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په شینوار ولسوالیو کې وسلوال ډیر بد ځپلې دي. د چارواکو په خبره اوس کوشش کوي چې د بشپړ امنیت برابرولو وروسته د اچین او ورسره نږدې ولسوالیو بېکوره شوي خلک خپلو سیمو ته په عزت ستانه شي او د وسلوالو لخوا تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي. یاد دی چې سمو د وړاندې اوازې وي چې داعش او طالب وسلوال په ننګرهار کې د ډیرو سیمو د نیولو لپاره جدي خطر پیښ کړی. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې ننګرهار ولایت کې د وسلوالو خلاف د پرمختګ په کولو سره د ترهګرو ملا ورماته کړې ده. دغلته د اچین ولسوالۍ ولسوال حجی غالب مجاهد پرون مشال رډیو ته وویل چې له 15 ورځو راهیسې روانو یرغلیزو عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې 325 کسان وژلې دي. د نوموړي په خبره خطر چې دې ډلې او طالبانو ننګرهار ته پیښ کړو اوس تر ډېره حده ختم شوی دی.
خودی مانی خودی دا چا غوږونه خلاص شي چې مونږ به په پاله اردو لرو، دا هغه وخت نه دی چې اردو مونږ نشته دی یا مونږ پولیس نشته دی. چې دو په ډیر غټ قوت سره راغلي او دوی داسې ویل چې موږ به د ځانته دا چین ولسوالۍ نه د جلال آباد ښار د دو په نظر کې 315 کسان مړه شو او 283 کسان د دو زخمیان. نو دو دومره غټ طلب ولیده، د هغې زور نه وغورځېده، د هغې قوت نه وغورځېده. دا قوت دو نشي لرلی د دې نه مطمئن اوسه چې دا به یا به کومه ولسوالۍ ونیسي یا به یو پوسته ونیسي.
کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي؟ حاجی غالب زیاته کړه چې د اچین ولسوالۍ په غریزو درو کې سنگر نیونکي وسلوال د زرو په خواوشا کې دي او څه موده وړاندې له باجوړ، وزیرستان او اورګزی ایجنسۍ ورغلل چې د پاکستان جاسوسي اداره آی ایس آی مرسته کوي. اسلام آباد تل د وسلوالو سره همکاري رد کړې ده. په دې وروستیو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو جلال آباد کې د غونډو په کولو سره امنیتي ځواکونو سره د هر قسمه همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر لال محمد دورانی وایي چې له پخوا راهیسې ځینو ځایونو کې وسلوال موجود دي، خو خطر یې ډیر نه دی.
د عمومي وضعیت په اړه خو اندېښنې شته دی، ولې زیاتره دوی ته زیات هوا ورکول کېږي.
خو د افغان امنیتي ځواکونو تر عملیاتو دوه اونۍ مخکې ننګرهار کې حالات ښه نه وو. په سلګونو کورنۍ له اچین ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته په کډه کولو مجبوره شوې وي. یو کډوال مشال ریډیو ته ویلي وو،
موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټای دغه هم کړ، په هېڅ شي کې موږ ته نه والېدی. هغه راغله موږ سره دغه ظلمونه وکړه، پول او پټای هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یاد دې وي چې د روسو کې په پارلمان کې د ننګرهار استازو او پخوانی جهادي قومندانانو وویل چې که مرکزی حکومت یاد ولایت ته پام نه کوي، نو دوی به خپلو کسانو ته وسلې برابر کړي او د امنیت لپاره به ګامونه واخلي. خو د پارلمان غړي آرین یون وایي داسې خلک په شر کې خپلې ګټې لټوي او ځانونه قوي کوي.
دې باندې ډارېږو چې خدای مکړه په ننګرهار کې د حکومت په نوم باندې یا د دې په نوم چې موږ امنیت راولو، یو تعداد خلک سلا ته لاس پیدا نه کړي او خپل په سر خل مسله نه کړي او ملیشي جوړې نه کړي چې بیا به د دې کنټرولول نور هم د حکومت دپاره مشکل شي. نو بهترینه لاره همدا ده چې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې چې هغه اردو د پولیس دی او امنیت ملي دی، د دغه په ذریعه د ننګرهار سیمې پاکې شي، اول ته امنیت تامین شي او هغه خلک چې د خپلو کورونو نه وتی وي هغوی بېرته خپلو کورو ته لاړ شي.
د یادونې ده چې یوه اونۍ وړاندې ننګرهار کې موجود د افغان ملي اردو مشرانو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیچا ته به د خلکو د وسلوالولو اجازه ورنکي او ملي امنیتي ځواکونه د هر قسمه ګواښ ځواب ویلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د اسلامي مرستيال سپیکر چوکۍ له تیر یو کال راهیسې خالی پرته ده. د اپوزیشن مشران وایي د مرستيال چوکۍ تر ډېرې مودې پورې خالی پاتې کېدل له قانونه سرغړونه ده. یو شمېر ګوندونو د اسمبلۍ پروانه غونډه کې د اسمبلۍ د سپیکر نه غوښتنه وکړه چې د مرستيال سپیکر چوکۍ زر تر زره ډکه کړي. خو دا چې په دغه لاره کې څه خنډونه دي، دا به د خالد خان په رپورټ کې واورو.
نن نخوشا یو کال وړاندې چې کله د قانون موجوده وزیر امتیاز سیاحت د مرستیال سپیکر په حیث استعفا ورکړه، نو دغه چوکۍ تر هغه ورځې نه خالی پرته ده. او هم دغه وجه ده چې د تیر کال په 23 نیټه پیل شوې د صوبایي اسمبلی غونډه تر دې دمه پورې دوام لري. پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې نه صرف دا یو غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی، بلکې دا اسمبلی د رولز خلاف ورزی هم ده.
د تیر یو لس میاشتو نه د صوبایي اسمبلی د کم اجلاس روان دی. دا زما یقین دی چې د صوبې په پارلیماني تاریخ کې دوره اوږد اجلاس چته نه چلیدلی. دا دوره غیر ذمہدار او غیر سنجیده حکومت ته چې دې فیصله ونه کړې شو چې ډیپټی سپیکر به د اسمبلی سو کې د اسمبلی د رولز هم خلاف ورزی روانه ده، ځکه چې د اسمبلی په رولز کې موجود دی چې کله د سپیکر یا د ډیپټی سپیکر او د خالی شي د اجلاس دوران کې، نو د اجلاس دوران کې به دغه عوده چې دا به ډکیږي.
دا صوبایي اسمبلی روانه غونډه کې د قومي وطن پارټي او نور مخالف ګوندونو غړو دغه خبره د اسمبلی سپیکر ته په ګوته کړې وه چې د ډیپټي سپیکر چوکۍ د پاره زر تر زره د ټاکنو اعلان وکړي. دا کوم ځواب کې چې سپیکر دغه رولینګ ورکړی چې هغه به د اسمبلی بل غونډه کې دغه ټاکنې خامخا کوي، خو بیا دغه اجلاس د تیر یو کال نه دوام لري. د قومي وطن پارټي خزینه غړی انیس عزیب چې د سپیکر په غیر موجودګۍ کې د اسمبلی مشري هم کوي وایي پکار ده چې دغه د مرستیال سپیکر چوکې زر تر زره ډکه شي، ځکه چې د دې نه بغیر ټول هاوس نامکمل ښکاري.
دا ډېر انتهایی اهم پوسټ دی. د دې یو پولیټیکل ډیسیژن اخیستل پکار دی، خو د دې چې کوم اثرات دي هغه ډېر منفی پرېوځي ډیموکراټیک پروسس کې. ډیپټي سپیکر یو کانسټیټیوشنل پوسټ دی، هغه خپل یو ډیوټي دا هغه په وجه ډېر زیات کمیټې چې دي هغه هم سه اډ هاک باندې چلیږي. او پکار دی چې دا شی اوسی دی نه بغیر ډېر یو کمی هم دی اور کانسټیټیوشنل لیکونه هم جوړیږي.
صوبائی اسمبلی کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې د خپل منځي اختلاف په وجه د اسمبلی سپیکر او حکومتي ګوندونه د مرستیال سپیکر لپاره د پټ رائے اچولو یعنی د سیکرټ بیلټ نه ډډه کوي، نو ځکه د صوبائی اسمبلی غونډه یې دومره اوږده کړې ده. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی د دوی دغه تورونه ردوي او وایي
دا خو د پارټۍ فیصله ده، اوس پورې پارټۍ دا فیصله نه ده کړې، اوس پورې داسې لا ضرورت هم نه راغلی. ان شاء الله تعالی امید ده چې در به فیصله وشي. اختلاف 243 نشته او چې چا ته هم دا چوکۍ والا شو ان شاء الله تعالی هغه ته به پوره بھرپور حمایت حاصلېږي د ټولو ممبرانو.
دا یادونه ده چې قومي وطن پارټۍ صوبایي حکومت کې د بیا شاملېدو لپاره د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مرستیال سپیکر چوکۍ د ورکولو ژمنه کړې وه، خو بیا قومي وطن پارټۍ د مرستیال سپیکر په ځای د وزارتونو غوښتنه کړې ده. دا کوم د پاره چې د سکندر شیرپاو او انیس عزیب نمونه تجویز شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو او نادرا پر تورخم پول د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکو خلکو لپاره د راهداري کارډونه ورکول پیل کړی دی. د نادرا چارواکي وایي دغه کارډونه باغ کسانو ته چې مهاجر کارډونه ورسره نه وي ورکوي، خو دغه کارډونه غوښتونکي خلک بیا وایي په دغه کار کې بلها وخت لګیږي او له همدې امله حکومت غواړي چې دغه دفتر عمله ور زیات کړي. فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو د نادرا په مرسته په تورخم پوله راهداري کارډ ایشوینس سیستم په نامه یو مرکز خلاص کړی دی، چرته نه چې د افغانستان او پاکستان ولسی وګړو ته د تګ راتګ لپاره راهداري کارډونه جاری کیږي. د نادرا چارواکي وایي چې دا راهداري به یوازې هغو کسانو لپاره وي چې پاسپورټ او پی او آر یا ماجر کارډ نه لري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي. دوی وویل چې تر اوسه یې خواوشا 2500 کارډونه جاری کړي دي او دې لپاره یې کوم اخیری نیټه نه ده ټاکلې، بلکې دغه رجسټریشن به روان وي. د راهداري دغه کارډ د مقصد په هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل
یو مقصد خو لازمند د سکیورټی دی چې دا زمونږ انتهایی اهم بارډر دی او د بارډر په دواړو طرفونو باندې د شرخوخو خلاف آپریشنز او کاروایانې جاری دي، نو دا ضروری حکومت وشمارل چې دا بارډر څوک هم استعمالوي چې د هغه ډیټا د حکومت سره موجود وي چې څوک راغل څوک لاړل، چې هغه خلک چې د افغانستان او پاکستان تعلقات خرابوي او دا بارډر د خپل مضمون مقاصد پر استعمالوي چې هغه په هغه بارډر باندې مخنیوي کې دی شي. اور دویم غټ مقصد دې زمونږ افغان ورونه چې دلته راځي اغي تسهولت ورکول دي، اغي دلته راشي اغي سره به کارډ وي خپل نو پلار به هي څوک تنگولې نشي، نه خاصدار نه لیوي نه بل بلا اداره چې اغي تر وکارډ یا معلومه به وي چې هغه چرته روان دي، څه مقصد تر اغلي دي، نو یو باغه په عزت طریقې سره په دې لارې استعمالول شي.
په تورخم کې د نادرا دفتر مخې ته ولاړ یو افغان زمری د خپل راهداري کارډ جوړول په وخت وویل
کارڈ بس دغه مشکلات لگا آسان کیږي په کنه لگا یو راداری جوړو یو تک را تک بس دغه ته بیماران لرو بس زورا زوب دغه تجارت کو یو شینیم بس کنه دغه ته رش ډیر ده کنه لگا دا کسان زیات شي خده وړو دا چې بس کنه لگا کسان زیات شي چې زر زر کسانو کارو شي اوار یو سړی بس پلاغه کار برابر کی.
او دغه راهداري کارت جوړولو لپاره د جلال آباد نه راغلی یو تن شیر افضل وویل
دغه کارت هو چې موږ جوړ کړو باید موږ خاصدار پولیس پیښور کې دلته څوک تنگ نکړي، هم دغه لپاره موږ دا جوړو، هم دې لپاره مقصد لپاره ولاړ یو دلته او رش خو ډیر زیات دی، بګ ډیر زیات خلک راغلي دي، تقریبا شپږ بجې سار راغلی ما او تر اوسه پورې زمونږ چې کوم دی نیمایي خلک هم نه دي شوي او کار ډېر په سستۍ سره روان دی. غواړو دغه غواړو ګوره کاونټري چې کوم دی تقریبا شل کاونټري جوړې کړي دي او صرف یو کاونټر له کسان ناست یو کاونټر کې کار کوي. غواړو کنه چې زیات شي خلکو ته سهولت پیدا شي، خلکو ټایم ضایع نه شي.
په تورخم پوله د نادره چارواکو زیاته کړه چې دغه مرکز لپاره به ډېر زر شپږ نور کسان راشي او بیا به ورسره دغه رش کم شي او د رهداري کارت په ترلاسه کولو کې به آسانی پیدا شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په مومند جلسه او شوقدر کې د املوکو د سرو املوکو باغونه پخې شوې دي. د سیمې باغوانان وایي خپل حاصلات یې د سیمې د لویو سرکونو پر غاړو خرڅلاو ته ایښي دي. دوی هیله مند دي چې د پېښور په مارکیټ کې به د املوکو بازار ښه شي او دوی به وکولی شي چې هغلته یې خرڅ او یو څه زیاتې پیسې وګټي. شانواز ترکزی رپورټ اورو.
په محمد جنسای او شوقدر کې په میوو کې لټول زیات سر املوک پیدا کیږي چې دا ساتي شکر وانه ده. د کوزه محمد جنسای کاونه تر د میا عیسی شوقدر پورې لږ زیات 50 تر سر املوک باغونه دي چې په هر باغ کې د 53 تر 45 پورې مزدوران هم پر روزګار وي.
زمانو زین الله خان دي او دا تقریبا 9 کال نمنګه کو وزیرستان ته زو سواد ته زو د سړي ورمړ علاقو دي علاقو ته زو بس دیاڑی سو 1500 سالور سو بس اگر آپ تو یار پکی پاسنگ باندھو پھر گیورو کر دے دا کینچی رو اکثر پہ گوتو لے گیو وینیشی اور نو خارا ہم پاکستان
د یکاون د حفیظ کورنو تسرو املوک باغونو نه املوک شوکول شي چې څه خو منډیانو ته وړل شي او ډیر د محمد او باجوړ پلوی سرک غاړې ته د خرص لپاره ای خودل شوی دی چې به بازار یو خسته د یوې میشتې لپاره بازار جوړ کړي. یو تن چې د ساپو بر محمد د جنسې وسیدون کړي دی املوک ته ولاړ وو او درې پیټه املوک واخستل.
عبد منوم دی بازار کې خو چې کوم دی د کارپیټو باخ دی او دل دا دا وګوره تمر مزیدار بوټي دی که څه مزیدار پکې وګرځیدلو دلته ارزانم دی او بل کوم مثال لسل روپو څه پروا نه لري خو لکه دا تازه دي دا مزیدار دي.
باغوانان وای چې د محمد ایجنسی سره ملک د خوش کزمکه پیداوار دي نو دغه وجه ده چې مرزونه په کډیر کم وي رنگ سور او خوګوالی زیات وي. یو ځوان چې د یو سل او دیر شبوټو باغ په بای خستلې وای
ما منصف نیم دې سریخ بوردل آباد دي باغ یو سل دیر بوټي دا به شل کم سل ولګ روپې شوی اوس زه خلک عملی کو بازار خراب دي په خبر کې نه خرسي نه دل پرول ناسي خرسه په بوټي کې 200 شوی په خبر کې یو نیم سل شپک شل باندې خرسي
د سرو عملو کو د شو کې میاشت روانه ده او دغه سیزن تر د 500 سل وخت اورز پوري وي خو سکه کال دغه باغوانانو پوینه چې په پیخور او نورو منډیانو کې د سرو عملو کو قیمتونه د تیرو کلونو په نسبت کم دي نو د شو کې اورز هم زندولي چې ګنې ورستو بسر عملو ګران خرڅ شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د روان خبرونه د پای شی بی دی اوریدونکو د فرخندی اسد نه به لن خبرونه اورو.
نن سهار وختي د کراچۍ په ګلستان جوهر سیمه کې د ځای اوسیدونکو په جنګړو د کمر د پریوتو په پیخه کې 14 کسان مړه شوي دي. په مړو شو کې زیاتره ماشومان او ښځې دي. د پنجاب صوبایي حکومت په پینډۍ ډیویژن کې د محرم میاشتې لپاره په یو سل او شپږویشتو دینی عالمانو سری بندیزونه لګولي دي. د پینډۍ پولیس محکمې په وینا د امنیت لپاره به د پولیسو محکمې 10,000 اهلکاران ولاړ وي چې ورسره پوز او رینجرز به هم د محرم د جلوسونو حفاظت کوي. د پاکستان علما کونسل بیا په یو ضابطه لکه ویلی دینی عالمان باید د محرم په خپل ویناو کې زغم، امن او مذهبي رواداري په اصولو کار وکړي او په هغو کیسټونو کتابونو یې د بندیز غوښتنه کړې ده چې نفرت خوروي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تک راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره ځانګړي د راهداري کارډونه ورکول پیل کړي دي. دا کارډونه د دواړو خواوو هغو مسافرو ته ورکول کیږي چې پاسپورت، ویزا او مهاجر کارډ نه لري خو بیا هم په تورخم پوله تک راتګ کوي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان دی وی کارکونکو تورپیکي الفت په وجل کې دوه افغان خودلې. تورپیکي له 1350 کل نو راهیسه په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمایي دفتر کې کار کوي. په شام کې پروسی سفارت په داسې وخت راکټي حمله شوې ده چې د شام د حکومت پلویان د سفارت مخې ته راغون شي وو او د شام په شخړې د روسي مداخلت مننه کوله. روس وايي په دغه بریدونو کې د دوی د سفارت عملی ته نقصان نه دی رسیدلی. د ایران سرکاري اجانس ایرنا خبر ورکوي چې دغه هیواد پارلمان د نړیوالو طاقتونو سره د اټومي تړون د عملي کولو مرسته کوي. د پارلمان زیاتره غړو کوسه هم دغه لوازنامې په حق کې رای ورکړي دي خو دا یې هم ویلي چې نړیوال سارون کې باید د ایران له پوځي ځایونو په محدود ډول کتنه وکړي. او امریکا وایي په بلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجو دوی ناهیلي کړي دي او د آزادو او شفافو انتخاباتو د کولو په اړه دعوې ناسمې ثابت شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وایي نړیوالو سارونکو د اکتوبر د 11مې نیټې په انتخاباتو کې ستونزې څارلې دي.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري او اوس ما هارون بچا فرخندې اسد او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړئ. د خدای پامان.